برنامه ساعت 8 برای ما و شما میگن. خوش اومدین سرون
صاحب. در من نستر مشه نعیمی صاحب او قدر منو اوریدل کو تاسته هم سلام و نورانی کو. ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په لړ کې په دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې د غزنی حال درکوو چې وسلوالو طالبانو پکې څلور پلونه ویجاړ کړي دي او امنیتي ځواکونه د سړک د تشتی لپاره عملیات کوي. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلای کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام له بلخ کابل ته ستون شو. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډیر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هاتو پترسو ګورو چې نظم او ډیسپلین په خاطرګه مراد کوو هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازه خلکو ته ویزه نه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د ورستۍ اجرات په مخه شریکو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په یو دیرشمه په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ وویل چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې لاس وهنه بند کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت ټینګ کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پنګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږ ویکټونو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په اتو ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پنګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان ګډون لري. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان، د بلخ لیجن محمد دبی، د کندهار د اتلانو اصغر افغان، د ننګرهار د پرنګانو استرالیایی آل راوندر بن کټینګ او د پکتیا زمریانو کپتانی محمد شهزاد کوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په شارجه کې کیږي او پایلو به د اکتوبر په 20مه وي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف ته تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د ملي جرګې د 1100 ایالتي جرګو د 1900 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهباز شریف ته مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینیزو ابی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګیان ته روان شو. پامپیو وویل مهمه و چې د ابی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ټرمپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ټرمپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ یوازې سفر کوي. او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوري ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. دې ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه اوري دی شي. په روانه خبرونه کې اوري
د غزه ورځ د اټن رسالي کاروند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې په چکره پر مانوالو زولې دي او د قرباغ لپاره د لګل فل فل د نړۍ په څنګ سمې په نوښتونو په توګه شوی دي.
د غزنی د والی ویندو عارف نوري وو په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تصفیوي عملیات پیل شوی.
د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سہولت وو، موټر ورته مشکل نو وس لاره بنده شوې ده.
دا لاره بنده شوې ده او دا مشکلات مې سره غلې دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلی.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کتونکو وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قمندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښته کې عامو خلکو ته مرجوب لا وشته.
د دوالو د روسي دلو د وسوالي نه خته په ترڅ کې یو تن د کلان ماشومو په شاده رسیدلی او یو تن کوچنی ماشومه ته پیښوي ده.
په پکتیا ولایت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. په دې باب راپور سربیره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز 2 پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویند ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات کوي. د غزنی په قرباغ او همداراز په نورو سیمو کې لشته لشه وسلوالو طالبانو 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله لدې امر د سیمه خلک مسافر وړونکو موټر او د بارونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامولارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبان له هغو کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي، د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي. خو ټینګاري وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د دې لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره 1000 شوې دي. تازه د کومکي ځواکونو د ملي اردو لپاره 1000 شوې دي. په سرداش لاندې ساحو کې د لارې په اوږدو کې هغه د اتزای دي او ان شاء الله چې ډېر ژر به د دغه لارې په اوږدو او په ګرش په ولسوالیو کې نو په شانیز عملیات چې پلان شوي مخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سړک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسی جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو در روان کال د اگست په لسمه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل له مخې پر غزنی شار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شار لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او دا ولایت یې له داسې کمزوري حالت ژغورلی وای.
دولت در یه حصه کمیتیای داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامله یې په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی و باید عملي شي کنه شواري خبرې هیڅ ستونزه نشي حل کولی او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی ښار له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 300 څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې وروسته له دې چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یوه برخه ویجاړه کړه، امنیتي ځواکونو د دې سړک د امنیت د خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو دا سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندېدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور ته خلکو په شکایت پیل شي.
ما نوم محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شهرنی اوسیدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سهولت وو، مریضان به وو، روره شی د مشکل به نه وو، موټر ته مشکل نه وو، وس لاره بنده سوې ده، ډېر له خلک له مشکل سره مخ دي، کوټې دي، خاورې دي، مریضان راځي له خلکو سره، ځینې زنده مریضان ستر دي چې رسېدلی نشي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شهرنی د سرې کلا اوسیدونکی یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره راغلي دي، هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلي په تکلیف ده، هم داخله په ډیر تقریبا دي. مخکې په 5 ساعت 15 منټه کې رسیدل، اوس په 2 ساعت کې رسیدل. چې موږ د غدواړه تلفوده دا خوښ کوو د لارې آزاد
بل لور ته په غزنی کې نظامی چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په مخه عملیات پیل کړي دي چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویباد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 15 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. دی وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ لا 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په آرام ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس د ګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلې او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلاړه ولې ده.
دغه سړک یې وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب د ارکان قل اردو د خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغللو فورا نورم دی پر نه خدل چې دا نور سړک وران کی او ویجاړ کی.
وسلوالو طالبانو تر وسه په دی اړه څه نه دی ویلي. د غزنی پکتیکا د غلار څ باندې څلور میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړل چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډلې بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته په خامسې موکې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو یو شمېر افغان کتون کې وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخواني قمندانان تجهیز کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد هم لري. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوهان اسدالله ولوالجي او چقلا امرخیل وایي دا سیمه ییز قمندانان روسیې او دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تاګراتک هم کوي. د موضوع تفصیل د واصل وسال پر راپور کې
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبه پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغو مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره روسیې د پیسو وسلو مرستې کړي دي او امنیت ته یې جدي دي. د پخوانیو قوماندانانو یې بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. ته په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لورې د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا یې امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړي او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دی وایي ډېری کارونه استخباراتي دي، له پخوانیو قوماندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قوماندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغو اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لرې به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپری په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده او په لسګونه کورنۍ مجبوره شوې چې له سیمې نورو سیم خواو ته ولېشتي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د وټپور په څپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبه په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنځشنبه تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنگرونه نیولي او هره شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزی ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنز د شوی جګړې د تلفاتو پاړو ویل
ضرور تر وسوا طالبان وجل شوی درې تنه نورې ټپل شوي، همدارنګه څلور تنه دایي جنګیالي هم وژل شوي دي. د خوشحالۍ ځای دی چې د دواړو توریستي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشوم په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشوم ټپي شوی دی.
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سات محمد کور نمی چند یو خپل سرونه را خسکل یو دوه غوامي راوس او وسیل دا مشکل و چې دوه طرفه جګړه و سره اوت خو یې خپل یې راغلی ټول کور پات شو در کور ور د سینه چې چا چیرې ور خپل سرونه زو واړ ماړې را خسکل.
زما نوم اسماعیل دی او د سفری د کلی نه درې ورځې وشول چې راغلی او کورونه هر څه ماغه سړک پات شو دي، خالص خپل سرونه او د زنانه زنانه ټول جامع هر څه پات دي او مالونه هم پات دي. کال کې غټ مالونه چې دي هغه ټول پات دي، خالص سرونه مراوړي دي. نه نه دوانه طرف جنگ او یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان ما مالته شو دو زنه یو زنانه یو ماشومه د عوام مړه و.
راکډشي وی خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
او دلته م چې راووتلو ټول څه لارو کې پراتی دی، زه اوس مال مړلې دی، کومک ته ډیر ضرورت لرو، نو ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دی لو واړه، هیڅ شی نشته دی دلته، د چا خپل او پردیشته دی، هغه یو یو کوټه لري او خلک پکې نه ځایږي، هغه پکې خپل نه ځایږي، نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي د دې وسه بندوبست نشته دی، ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دي او ګرځي او یو چا د بل چا چنې ته پراتی دي خپل یې نه تاسو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي سبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي. په کونړ کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړی جګړه نه ده، بلکې له دې وړاندې د چپی درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلیګل او شوړې کې هم جګړې شوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوي جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت ته بجیاو یبش دقیقې دی. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د روان خبرونې په دوه منی مای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راخلي.
بریتانوي ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د ولسم کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. نن یکشنبه د دې حملې د پیل ولس کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 تنه سرتیري وژل شوي چې په هغو کې 4455 تنه بریتانویان دي. ګارډین ویلي یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې، ناامنیو، د ژوند د چاپیریال تخریب او بې ثباتۍ ادامه درلوده. دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې، له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې په 2013 کال کې د تلفات شمیر خورا زیات ګڼل شوی چې د اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل شوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ورځپاڼې د پرونۍ ګڼې په حواله جیمز اے سلیپ تیره پنجشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې سا ورکړه. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 2 ته ورسېد، حال دا چې په 2010 کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل شوي وو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل شویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي مموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل شوي دي. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل ولس کاله پوره شول.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې په ماشومانو کې د شر ناروغي زیاته شوې ده. دا یو ساري ناروغي ده چې له یو ماشومه بل ته سرایت کوي. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د شر پیښې زیاتې شوې دي. له پکتیا څخه د آزادي رادیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې ګڼ شمېر اوسېدونکي کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان یې په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو څو تنو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وویل
زه محمد الله د ماجر کوم پوسیدون کایما سری ناروغي دلته زیاته دی وړ مشمان دی پاره او لاسرسای نه رسیږي چې دا بازار ته بل پر دی ویسو
دی ورسوي کې دغه ناروغي پکتیا کې ډیره زیات شوی دا دغه ساری ناروغي د اکثره وخت د مشمان د مړینې سبب ګرځي د پکتیا ولایت د امروختیا ریاست زموږ هله دغه چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
په دې ټول خلک کې د ممکن دي سپدې باندې دا خو ډېر نکار مرز د کبازي مثال ډاکټر ته ورسي
اوسیدون کو له آزادی راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیایي ادارو وغوښتل چې د داشنې له یو نه بل ته د لیږدیدونکو ناروغیو د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14مه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالي او تخنیکي مرسته د شری یا سرخکان ناروغۍ پر وړاندې د وقایوي واکسین لسورځنۍ کمپاین پیل کړ. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې آزادي راډیو ته وویل چې د واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په 14 ولسوالیو کې 2,09,928 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي. احمد زی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته اړتیا لیدل کیږي.
پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه کله چې راټول کړي په دې ټولو کې مونږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی لپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي مونږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلي ډاکټر محمد حبیب آزادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي، خو په دې برخه کې د روغتیا وزارت سره د ځانګړې بودیجې د نشتون له امله درې کال وروسته مونږ توانیدو چې د یونیسف ادارې او نړیوال روغتیایي سازمان په مرسته په پکتیا کې اړمنو ماشومانو ته د واکسین ورکولو اسانتیا برابر کړو.
شری یو سوري فوقالعاده ناروغي ده چې هغه زیاتره ماشومان په دې کې چې واکسین نشي اخته کیږي.
د حبیب په خبره دا کمپاین د پولیو یا ګوزن واکسین برعکس د دوی رضاکاران کور په کور نه ګرځي، بلکې د کورنۍ لویان به خپل ماشومان روغتیایي مراکزو، ښوونځیو، وړکتونونو او جماعتونو ته وروړي. اصیل زازی، آزادي راډیو، پکتیا.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لس ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پروند لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والي په توګه یې له خپل صلاحیت سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د اشیانه اقبال په نوم یو دولتي مېلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګېدلو تورونو په اړه وویل
حکومت هم اس تمام معاملے میں
دی وای چی زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بے طرف دی. خو د پاکستان د خلکو د استاد په توګه د خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړی باید مسؤل وګڼل شي.
ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے.
شهباز شریف له 2013 د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی وو او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزيشن مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشور ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقیف غندلی دی. د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب د اکتوبر 15مه خبریالانو ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل موږ په مات زړه خو د دې سیاسي سیستم او وطن په خاطر په پارلمان کې ناست یو، خو که تاسو دې کارونو ته دوام ورکړئ موږ به پر خدای په توکل په پارلمان او پر سړکونو جنگ کوو. د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د مرکزي پارلمان د 11 او ایالتي اسامبلو د 19 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شاباز شریف په توقيف کې د پاتې کېدو له امله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شاباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزورې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.